افغانستان کې نه نیمې بجې شوې د شپې. یو ځل بیا په مو کړې د خبرونو لنډیز ته د طالبانو حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی وژل کیدل تایید کړل. حکومت په ویلا مکه چې وایاند زبیح الله مجاهد نن چهارشنبه په خپل ایکس پانه افغانی ټویټر کې خبره کړې. د خلیل الرحمن حقانی په وژل کیدو خواشینی څرګند کړې او ویل شوی نوموړی نن له غرمې وروسته د خوارجو په یوه نازوان مردانه برید کې ووژل شو. طالبان د خوارجو کلمه معمولا د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په ګډون یاغي ډلو ته انکاروي. د راپورونو له مخې نوموړی نن چهارشنبه د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په انګړ کې دننه په یوه چاودنه کې چې ځینو رسنیو هغه ځان مرګې برید بللی وژل شوی. ویل شوی په چاودنه کې شپږ تنه نور هم وژل شوي. تر اوسه پورې چا یو کومې ډلې د هغه د وژل کېدو مسؤلیت نه دی اخیستی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د استازو جرګې د هغې لایحې د تصویب هرکلی کړی چې موسکو ته اجازه ورکوي طالبان د ممنوعه ترهګرو ډلو له نوملړه وباسي. دې وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دغه ګام د روسیې او افغانستان ترمنځ د اړیکو په لاښه کولو کې د خنډ لرې کېدل او د پام وړ پرمختګ دی. د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنهي اسرائیل او متحده ایالاتونه په سوریه کې د بشار الاسد رژیم د چټک پرزیدو مسؤول وبلل. خامنهي نن د ایران دولتي تلویزیون سره په خبرو کې بېل د چې کوم بل هیواد نوم واخلي وویل یو ګاونډي هم په دې تحول کې لاس درلود. د جرمني خبري آژانس راپور له مخې ظاهرا د خامنهي اشاره ترکیې ته وجه د سوریې د پخواني حکومت د مخالفانو ملاتړ کوو. د سوریه نوی صدر اعظم چې د بشار الاسد رژیم له پرزیدو وروسته به د انتقالي دورې مشرکی ویلي چې د دې هېواد ثبات او آرامۍ وخت را رسېدلی دی. په دمشق واکمنو وسلوالو ډلو محمد البشیر د انتقالي حکومت د صدر اعظم په توګه ټاکلی چې د 2015 کال د فبروري میاشت تر پایه به سوریه اداره کوي. د اوکراین په زاپوروژیا ښار کې په یوه کلینیک د روسیې په برید کې د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه اتو ته رسېدلی. د اوکراین د بیړنیو خدمتونو ادارې نن چهارشنبه په یوه بیان کې وویل چې په دې برید کې نور لږ تر لږه 22 کسان ټپیان شوي او زیاتوي چې ژغورونکي تر اوسه د پیښې په ځای کې عملیات مخته وړي. او د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د شلو اوریزو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه زیمبابوې وګټله. د افغانستان لوبډلې د پچې تر ګټلو وروسته توپوهنه غوره کړه چې په شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 144 منډې وکړې. د زیمبابوې لوبډلې وکولی شول چې په شلم اور کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو د 145 منډو هدف پوره کړي.
The Lobo Le Maidana That was definitely out Hara Unai Le Azadi Radio Lade Unis Program Sara The Support Ladagara Shor Wawrei Au Zwar Tajruba Kri
Warzish Da Salamatai Au Itiat Tarmanz Deval
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبله میدان ونیزي سپورتي خبرونه ته مو بیا هم زه بختیار ساحل هرکلی کوم. د دې ونی په خبرونه کې به واوري:
زیمبابوې په لومړۍ شلوریزو سیالۍ کې افغانستان ته د 4 وکټو په توپیر ماتې ورکړه.
د افغانستان او زیمبابوې د راتلونکو سیالیو په تړاو هم درته خبرونه وړاندې کوو. جناتن ټراټ بیا هم د افغانستان د روزونکو په توګه دنده وغځوله، خو شرایط یې څه دي؟ په افغانستان کې به د فوټبال د تلانو لیګ له پیل شوي 4 پړاو و هم درته خبرونه وړاندې کړو. او د خبرونه په اوګدو کې به د بنگلاديش لا تلولې نیولې، د استرالیا، سویلي افریقا، ویسټ انډیز د بریا او خبرونه هم درته ولرو. او لدې به هم خبر شي چې پاکستان یې وار بیا خپل لوبلړۍ په ماتې سره پیل کړ. په خبرونه کې د سوداګریزي لیګونو او هلته د افغان لوبغاړو د لوبو په تړاو هم درته مطالب لرو. ملتیا مو کړی.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ د دسمبر په 11 نیټه پیل شوه چې لومړۍ شلوریزو سیالي زیمبابوې د 4 وکټو په توپیر وګټله. په دې لوبه کې افغانستان د 145 منډو هدف ټاکلی و چې زیمبابوې د لوبې په وروستي اور کې په وروستي توپ پوره کړ. او په دې سره یې د درې شلوریزو سیالیو لوبلړۍ کې لومړۍ لوبه وګټله. د افغانستان په توپوهونکو کې کریم جنت 45 منډې کړې وې او محمد نبی په 44 منډه سوځېدلی و. دغه راز حضرت الله زازی 40 او عظمت الله عمرزی بیا 14 منډې کړې وې. د زیمبابوې لپاره په توپ اچونه کې ریچارډ انګراو درې لوبغاړي سوځولي و. زیمبابوې ورکل شوی هدف د لوبې په وروستي اور کې په وروستي توپ پوره کړی دی. د یادې لوبډلې لپاره براین بینټ 49 منډې وکړې او د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. دغه راز ډوین میرز په 2.5 منډو وسوځید او په وروستیو شیبو کې تشینګو مسوی کیو شپاړس ناسوځېدلې منډې وکړې او دغه سیالي د خپلې لوبډلې په بری تمام کړه. په دې لوبه کې افغان توپ اچونکو لس اضافي یا اکسټرا منډې هم ورکړې وې. مخکښ افغان توپ اچونکو نوید الحق چې درې لوبغاړي وسوځول او راشد خان بیا دوه وکټې ترلاسه کړې وې. دغه سیالي د محمد نبی لپاره ځکه ځانګړې وه چې دا د هغه د کیریر درې سوم نړیواله سیالي وه. دواړه لوبډلې به بلا شلوریزه سیالي د دسمبر په 14 نیټه او وروستۍ د همدې میاشتې په 14 نیټه ترسره کړي. د ورده چې په دې لوبلړۍ کې به افغانستان او زیمبابوې درې ورځنۍ سیالۍ هم ولوبوي او له هغې وروسته به دوه ټیسټ لوبې هم ترسره کړي. افغان کرکټ بورډ له جاناتن ټراوټ سره د مشر روزونکي په توګه یو وار بیا هوکړه لیک کړې ده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د ملي لوبډلې له مشر روزونکي جاناتن ټراوټ سره یې د 2015 زیږدیز کال لپاره هم هوکړه لیک لاسلیک کړی دی. کرکټ بورډ ویلي دي د ښاغلي ټراوټ په لومړي ځل په 2022 زیږدیز کال د افغان ملي لوبډلې د مشر روزونکي دنده پیل کړې ده چې تر دې دمه ډېر اغېزناک پاتې شوی دی، نو ځکه ورسره بیا هم دنده غځوي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې تړاو ازادي رادیو ته ویلي دي
د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې مشر روزونکي جاناتن ټراوټ سره د راتلونکي کال 2025 میلادي کال لپاره قرارداد وغځول. د یادونې وړ ده چې جاناتن ټراوټ د افغان ملي لوبډلې د تیرو دوو کلونو شاوخوا بریاو کې د لوبډلې سره مل و او د دغه بریاو برخه و چې په هغې کې د شلوریز نړیوال جام بریاوې او لاسته راوړنې، دغه راز د 500 نړیوال جام بریاوې او یو شمېر نورې دوه اړخیزه لوبلړۍ شاملې وې. د دې تر څنګ باید ووایم چې په زیمبابوې سره چې کوم سیریز ترسره کیږي، د دغه سیریز په یو ورځنیو لوبو کې به جاناتن ټراوټ د ملي لوبډلې سره مل وي او په پاتې دوو سیریزونو کې چې شل اوریز او ټیسټ سیریز دی په هغې کې به د مشهور روزونکي دنده د حمید حسن تر غاړې وي او د مرستیال روزونکي دنده به د نوروز منګل تر غاړې وي.
د ورته چې جاناتن ټراوټ به د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د شلوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې نه وي، خو د 500 سیالیو لوبلړۍ ته به یو وار بیا راوګرځي.
د اتحاد ورانه
د بلال ملګرو سره ناسم بس یو ورځ را باندې پانو چې بل سیګرټ باندې وای وهله سیګرټ ان څه خره خره چرس خو مې شیشې ته خدام
د ځانم چې وړي کې وي کمزور امي هغه مستنش موهله چې نشي ډیر زیب کړي
نه پوري دم چې دا چرس احتیاط هم لري
احتیاط مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلوي.
د فوټبال له ډګر بیا خبر دا ده چې د آسیا جام د لارمندنې په پړاو کې د افغانستان سیالان معلوم شوي دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د آسیا جام د لارمندنې پړاو په سیالیو کې د افغانستان سیالان معلوم شول. فوټبال فدراسیون د دوشنبه په ورځ د ډسمبر په 9 نیټه په یو خبر کې ویلي دي چې د مالیزیا په کوالالمپور ښار کې د لوبو دلبندي ترسره شوې چې افغانستان په ای ګروپ کې له سوریې، میانمار او پاکستان سره یو ځای شوی دی. خبر زیاتوي چې د آسیا جام د لارموندنې پړاو سیالۍ به د راتلونکي 2025 زیږدیز کال د مارچ په 15 نیټه پیل شي او افغانستان به خپله لومړۍ سیالي په همدې نیټه له میانمار سره ترسره کوي. بنگلاديش اتلولي وګټله. د 19 کلنو ځوانانو د آسیا جام پایلو به د بنگلاديش او هندوستان ترمنځ ترسره شو چې د بنگلاديش په اتلولي تمام شو. پایلو به د ډسمبر په 8 نیټه د عربي متحده اماراتو د دوبۍ په لوبغالي کې ترسره شو چې بنگلاديش لومړی توپ وهنه وکړه او په 9.1 اوور کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 193 منډې وکړې. د یادې لوبډلې په توپ وهونکو کې رضوان حسین 20 او محمد شاب 40 منډې کړې وې. د هندوستان لپاره بیا په توپ اچونه کې چتن شرما، یادجیت گوها او اردیک راج دوه لوبغاړي سوځولي وو. د هند لوبډلې ونه کړی شول چې ورکل شوی هدف پوره کړي او د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې په 15.2 اورونو کې 179 منډې وکړې او د 9.5 منډو په تفاوت یې ماتې وخوړه.
مخکخ هنده توپ وهونکی هاردیک راجو چې څلیرش منډې کړې وې. د بنګلادیش لپاره بیا په توپ اچونه کې عزیز الحکیم او اقبال حسین درې د لوبغاړي وسوځول. د 19 کلن ځوانانو د آسیا جام سیالۍ د نومبر میاشتې 15 نیټه دا ټول لوبډلو په ګډون پیل شوې وې چې افغانستان پکې خپلې ټولې ګروپي سیالۍ په بنګلادیش، سریلانکا او نیپال وبایللې او په لومړي ځل په لومړي پړاو کې له ټورنمنټ بهر شو.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ څلورم پړاو د څلورم پړاو سیالۍ د هرات ولایت په کوربتوب یو ونی وړاندې پیل شوې دي. په دغه سیالیو کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د فوټبال 12 مخکښې لوبډلې ګډون لري. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس یادو لوبډلو تر دې وړاندې په نورو پړاوونو کې ښې لوبې کړې دي او د خپلو سیالانو په ماتولو سره د فوټبال اتلانو لیگ څلورم پړاو ته رسیدلې دي. تر دې دمه هرې لوبډلې دوه دوه سیالۍ ترسره کړې دي. ابو مسلم او اټک انرژي هغه دوه لوبډلې دي چې خپلې لومړنۍ دواړه سیالۍ ګټلې دي او یو په بل پسې په اول او دویم مقام کې قرار لري. سرخ پوشان خوافی، صرافان هرات، موج ساحل، خراسان فاریاب او استقلال هغه لوبډلې دي چې یوه یوه سیالي ګټلې ده او یوه یوه بایللې ده. عدالت فرا، خدیم اف سی، سرسب یشلر، عینو مینا او جوانان پیروزی بیا هغه لوبډلې دي چې تر دې دمه یې هیڅ سیالي نه ده ګټلې او خپلې دواړه سیالۍ بایللې دي. د ولده چې په هرې اونۍ کې شپږ شپږ سیالۍ ترسره کیږي او دغه لوبې به څو اونۍ سره دوام وکړي. د کرکټ په نړیوالو خبرونو کې بیا لومړی خبر د پاکستان او سویلي افریقا له لوبلړۍ څخه کوو. د دسمبر په 10 نیټه د کابل پر وخت د شپې ناوخته سویلي افریقا او پاکستان لومړی شلوریزه سیالي ترسره کړه چې د 11 منډو په تفاوت دغه سیالي سویلي افریقا وګټله. افریقا چې لومړی توپ وهنه کړې وه د 9 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 133 منډې کړې وې. یا دې لوبډلې ته ډیوډ ملر 23 او جورج لینډي 48 منډې کړې وې. په پاکستاني توپ اچونکو کې بیا ابرار احمد او شاین شاه پریدي درې درې لوبغاړي سوځولي وو، خو په توپ وهنه کې یو وار بیا د پاکستان لوبډله ونه توانېده چې ورکل شوی هدف پوره کړي او د 1100 منډو په تفاوت ماتې وخوري. که څه هم د یادې لوبډلې په ګټه لوبډل مشر محمد رضوان د لوبې تر وروستۍ اوره پورې توپ وهنه وکړه، خو وایي نه شو کړی چې خپله لوبډله له ماتې وژغوري. هغه په 26 توپونو 40 منډې کړې وې. دغه راز سیم ایوب 11 او طیب طاهر 43 منډو سوځېدلی وو. د سویلي افریقا په توپ اچونکو کې بیا جورج لینډي 4 لوبغاړي وسوځول او دغه راز کوینا امپاکا 2 لوبغاړي سوځولي وو. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي په توګه جورج لینډا ونیومول شو. هغه په توپ وهنه او توپ اچونه کې ښه ځلېدلی وو. ټاکل شوی ده چې دواړه لوبډلې به دوه نورې شلوریزه سیالۍ هم ترسره کړي چې بله شلوریزه سیالي به یې د روانې ډسمبر میاشتې په 14 او وروستۍ به یې په 14 نیټه وي. او تر دې وروسته به سویلي افریقا او پاکستان 3 ورځنۍ او 2 ټیسټ سیالۍ هم ترسره کړي. اوس د استرالیا او هندوستان د ټیسټ لوبلړۍ له وروستي حال له مخبرو. د هندوستان او استرالیا دویمه ټیسټ لوبه د 10 وکټو په تفاوت استرالیا وګټله. دغه ټیسټ لوبه چې د ډسمبر 5 نیټه پای ته ورسېده، هندوستان پکې لومړی پاړۍ لوبولې وه چې 130 منډې کړې وې، خو په ځواب کې استرالیا 328 منډې وکړې او په دې پاړۍ کې د استرالیا لپاره ٹریویس ہیڈ 140 منڈے کڑے وے. په دویمه پاړۍ کې یو وار بیا د هندوستان لوبډله په 115 منډو وسوځېده چې یوازې او یوازې استرالیا ته د 19 منډو هدف ورکړ. استرالیا پرته له کومې وکټې سوځېدو سره هدف پوره کړ او په دې سره یې په دویمه ټیسټ لوبې کې هندوستان ته لویه ماتې ورکړه. د توپ اچونې په برخه کې د استرالیا لپاره په لومړۍ پاړۍ کې مچل سٹاک شپږ لوبغاړي سوځولي وو. ورسره لوبډل مشر پاټ کمنس او سکاٹ بولن دوه دوه لوبغاړي سوځولي وو. د هند لپاره بیا په توپ اچونه کې جسپریت بومرا او محمد سراج 4 وکټې اخیستې وې او په دویم پاړی کې دهن لپاره نتیش کمار ریډی مخکخ منډه جوړونکی و چې 240 منډې کړې وې، او په توپاچونه کې بیا د آسترالیا لپاره دا ځل لوبډل مشر پاټ کمنس 15 لوبغاړي وسوځول، سکاټ بولن 3 لوب وکټې ترلاسه کړې، او میچل سټاک 2 لوبغاړي وسوځول. د 19 منډو ورکل شوی هدف آسترالیا په 3.2 اورونو کې پوره کړ، او په دې سره یې هندوستان ته په دویم ټیسټ لوبې کې ماتې ورکړه. د دې ټیسټ سیالۍ د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه ٹریویس ہیڈ وگٹلا چاچی یو سل سلویخ منڈ کڑی وی. دا بارڈر گواس کر پا دی ٹیسٹ لوب لڑی کی لمڑی لوب بیا ہندوستان گٹلی وی، او ٹاکل شوی دا چی دوارا لوب ڈلی با 15 ٹیسٹ سیالی تر سرکی. دریم ٹیسٹ سیالی دا ڈیسمبر پا 15 منیٹا دا آسٹریلیا پا میلبرن کرکٹ لوبغالی کی تر سرکی گی، چی دا ڈیسمبر تر 1.5 منیٹی پوری با دوام لری. دا د کرکټ نړیوال شورا اړوند د ټیسټ اتلولیو سیالۍ دي چې اوس د هندوستان لپاره ډیر کم چانس دی چې د پاتې 3 نور سیالیو په بایللو سره دوی پایلوبې ته ورسیږي. که هندوستان پاتې 3 نور سیالۍ بایلي نو دوی به د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته له رسېدو پاتې شي. د ټیسټ اتلولیو د نمرو په جدول کې تازه سویلي افریقا د سریلانکا په ماتولو سره اول مقام ترلاسه کړی. ساوت افریقا 10 سیالۍ کړې دي، 6 نمرې لري، او د دوی د ګټلو پرسنټیج اوسط 3.5 دی. آسٹریلیا په دویم مقام کې ده، هندوستان دریم، سریلانکا په څلورم. لا هم د نمرو جدول ټیبل چې دی اوپن دی، تر اوسه پورې په ښکارا نشي ویل کېدی چې کومې لوبډلې پایلوبې ته رسېدلې دي، خو که هندوستان خپلې دغه درې وړه نورې سیالۍ وبایلي نو دوی به د دې چانس ونه لري چې مخکې لاړ شي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
په ټیسټ لوب کې پاتې کیږو. انګلستان او نیوزیلند ترمنځ په نیوزیلند کې د ټیسټ لوب روان وضعیت دا دی چې دویمه ټیسټ سیالي هم انګلستان د 323 منډو په تفاوت ګټلې ده. د دې لوب لړۍ په لومړۍ لوبه کې انګلند د 8 وکټو په تفاوت خپل کوربه نیوزیلند ته ماتې ورکړې وه. په دویمې ټیسټ سیالۍ کې چې د ډسمبر 5 نیټه بشپړه شوه، په لومړۍ پاړۍ کې انګلستان 270 منډې کړې وې. د دې لوبډلې لپاره هری بروک سلیزه وهلې وه او 123 منډې کړې وې. د نیوزیلند لپاره په توپاچونه کې بیا نتن سمیت څلور لوبغاړي سوځولي وو، خو په نیوزیلندي توپوهونکو کې یوازې کین ویلیمسن چې 30 منډې وکړې او نوره ټوله لوبډلې په 125 منډو وسوځېده. د انګلستان لپاره ګیس اټکنسن او بریډن کار څلور لوبغاړي سوځولي وو. په دویمې پاړۍ کې د انګلستان لپاره په توپوهنه کې جو روټ سلیزه وکړه چې 106 منډې وکړې. دغه راز جیکب بیټل 96 او بن ډکټ 92 منډې کړې وې. هری بروک په دې لوبه کې هم په 55 منډو سوځېدلی، او بن سټوک بیا په 49 منډو ناسوځېدلی پاتې دی. په دویمې پاړۍ کې انګلستان 420 منډې وکړې، 6 لوبغاړي وسوځېدل، خو نور یې خپله پاړۍ ونه غځوله. د انګلستان د 583 منډو د هدف په جواب کې نیوزیلند یوازې 259 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. خو په دې پاړۍ کې ټام بلنډل د نیوزیلند لپاره 115 منډې وکړې، او ورسره نتن سمیت په 240 منډو وسوځېد. دا دویمه ټیسټ لوبه ده چې نیوزیلند خپل میلمه انګلستان ته بیلي. بن سټوک په دې پاړۍ کې د انګلستان مخکخ توپاچونکی و چې 3 لوبغاړي وسوځول. دواړه لوبډلې به یوه بله ټیسټ سیالي هم د ډسمبر په 14 نیټه پیلوي او تر 13 نیټې پورې به دوام کوي. تر دې دمه په دې لوبلړۍ کې د انګلستان هری بروک 349 منډې کړې دي او 3 پاڼۍ یوازې لوبولې دي، او د اوس مهال د ټیسټ توپوهونکو په درجه بندۍ کې لومړی مقام هم لري. او په توپ اچونکو کې بیا د انګلستان بریډن کیس په څلورو پاڼیو کې 14 وکټې اخیستې دي.
احتیاط وژونکي او دردناک لاره
مخکې و چې کوم څه زور راکړو هغه زور نه نشي وبکو.
چارج نه وروسته اعصاب مې لږ خراب شو او سلام یې کم شو.
ډاکټران څه وایي؟ سړی مواد استفاده کوي یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړئ، او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ.
د ویسټ انډیز او بنگلاديش لوب لړۍ تمغو تم کو د ټیسټ لوبو تر پای تر رسیدو وروسته ویسټ انډیز او بنگلاديش د شلوریزو او یورزنیو سیالیو لوب لړۍ هم په پلان کې لري. دوه یورزنی سیالۍ تر دې دمه ترسره شوې دي چې دواړه ویسټ انډیز ګټلې دي. په لومړۍ یورزنی سیالۍ کې بنگلاديش توپ وهنه کړې وه او د 204 نوي منډو هدف یې ټاکلی و. د بنگلاديش لپاره په توپ وهنه کې مهدی حسن میراج چې لوبډل مشر دی 4 منډې کړې وې، تنزید حسن 6 او محمد الله 5 منډې کړې وې. د ویسټ انډیز په توپ اچونکو کې روماریو شپرد 3 لوبغاړي سوځولي. ورکړ شوی هدف ویسټ انډیز په 48 اوور کې د 5 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته بشپړ کړ. په دې لوبه کې شرفن رادرفورد 114 منډې کړې وې او شیهو په 6 منډو سوځېدلې و. دغه راز جسټن ګراف بیا 140 نه سوځېدلې او چټکې منډې کړې وې او خپل لوبډلې بریا ته رسولې وه. د دې لوب لړۍ په دویمې سیالۍ کې بیا ویسټ انډیز د 2 په توپیر خپل میلمه ته ماتې ورکړې ده. دا ځل بنگلاديش یو وار بیا توپ وهنه کړې وه او 220 منډې کړې وې. یو وار بیا یادې لوبډلې ته محمد الله 2 تنزید حسن ثاقب 45 او تنزید حسن 46 منډې کړې وې. د ویسټ انډیز په توپ اچونکو کې جیډن سیلز 4 لوبغاړي سوځولي وو. ویسټ انډیز ورکړ شوی هدف په 6.15 اورونو کې بشپړ کړ او ابدازل برندن کینګ 2 ایون لیویس 9 او کارټی 15 منډې کړې وې. په پلان کې ده چې په دې لوب لړۍ کې به دواړه لوبډلې یوه بل یورزنی سیالي هم ولوبوي او تر هغې وروسته به د 3 شلوریزو سیالیو لوب لړۍ د ډسمبر په 14 نیټه پیل کړي او وروسته لوبه به د ډسمبر په 6 نیټه وي. اوس د نارینهو له کرکټ ورزو د ښځو ترمنځ د کرکټ لوب لړۍ وته. په دې کې تر ټولو مهمه لوب لړۍ چې اوس مهال روانه ده هغه د سویلي افریقا او انګلستان ترمنځ لوبې دي چې په سویلي افریقا کې روانې دي. په دې لوب لړۍ کې سویلي افریقا او د انګلستان ښځینه لوبډلو لومړی 3 شلوریزي سیالۍ لوبولې دي، وروسته یې بیا 2 یورزنی سیالۍ لوبولې دي او یوه ټیسټ سیالي به هم ترسره کړي. په لومړۍ شلوریزي سیالۍ کې انګلستان د 4 په توپیر سویلي افریقا ته ماتې ورکړې ده. په دویمې شلوریزي سیالۍ کې هم انګلستان د 6 منډو په توپیر سیالي ګټلې ده. په وروستۍ لوبه کې هم انګلستان د 9 په توپیر خپل کوربه سویلي افریقا ته ماتې ورکړې ده. د یورزنیو سیالیو په لوب لړۍ کې بیا لومړۍ یورزنۍ سیالي سویلي افریقا د 6 په تفاوت ګټلې ده، خو په دویمې سیالۍ کې بیا انګلستان د 6 په توپیر سویلي افریقا ته ماتې ورکړې ده او د درېمې سیالۍ پایله به د لوبې نورسته معلومه شي او دواړه لوبډلې به د ډسمبر په 15 نیټه یوازینۍ ټیسټ سیالي هم پیل کړي چې د ډسمبر تر 14 نیټې پورې به دوام لري. د ښځو په لوبلړیو کې بل لوبلړۍ د استرالیا او هندوستان ترمنځ روانه ده. دا یوازې د 3 یورزنیو سیالیو لوبلړۍ ده چې د ډسمبر په 15 نیټه پیل شوې ده. لومړۍ یورزنۍ سیالي استرالیا ښځینه لوبډلې د 5 په تفاوت ګټلې ده. دویمه سیالي بیا استرالیا د 122 منډو په تفاوت ګټلې ده او په وروستۍ سیالۍ کې هم د استرالیا ښځینه لوبډلې د 3 منډو په توپیر خپل کوربه هندوستان ته ماتې ورکړه. په دې سره 3 وړه یورزنۍ سیالۍ د استرالیا ښځینه لوبډلې وګټلې. نیپال پریمیر لیگ یا د نیپال غوره لیگ سیالۍ، دغه لیگ چې سکال پکې 100 افغان لوبغاړي هم لوبه کوي، د 13 نومبر میاشتې په 13 نیټه پیل شوې دي او تر دې دمه روان دي. ټاکل شوی ده چې د نیپال غوره لیگ سیالۍ به د ډسمبر 23 نیټې پورې دوام وکړي. د نیپال لیگ په سیالیو کې اته لوبډلې برخه لري چې په دې سیالیو کې تر دې دمه دوه افغان لوبغاړو عصمت علم او حسن اساخیل لوبې کړې دي. حسن اساخیل په خپله وروستۍ سیالي کې نیمه سلیزه هم وهلې وه چې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې ګټلې وه.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اول سوداګریزو لیګونو وروسته خبر دا ده چې د لنکا پریمیر لیګ لسوريزي سیالي هم د دسمبر په 11مه نیټه پیل شوه. په دې لیګ کې هم اسکل ګڼ شمیر افغان لوبغاړي بیلابیلو لوبډلو پیرلې دي او د افغانستان او زیمبابوې د لوبلړۍ وروسته به ځینې لوبغاړي پکې ګډون وکړي. د نوارا ایلیس کینګز په لوبډله کې آفتاب علم او زبید اکبری اخیستل شوي دي. د کولمبو په لوبډله کې بیا نجیب الله زدران اخیستل شوی دی. دغه راز د بنگلا ټایګرز په لوبډله کې درې افغان لوبغاړي حضرت الله زازی، شهزاد محمدی او کرم جنت غوره شوي دي. د بولز کینډي په لوبډله کې نوید الحق او امیر حمزه وتک اخیستل شوي دي. د ویلو ده چې یو شمیر افغان لوبغاړي دغه لیګ ته رسیدلي دي او ګڼ شمیر نور به وروسته ورشي. او له ورزشی نړۍ مو وروسته خبر دا ده چې د افغانستان د غیګنونکو یوې ډلې په لومړي ځل په مصر کې په یو نړیوال تورنمنت کې ګډون کړی وو او دوی وکړی شول چې په دویم مقام کې راشي. په دې سیالیو کې چې پنځو لوبډلو برخه درلوده، د مصر یا ایجپت لوبډلې لومړی مقام ګټلی دی. افغانستان په دویم مقام کې راغلی، جوردن یا اردن، دغه راز بلغاریا او چاینا یو په بل پسې په دریم، څلورم او پنځم مقام کې راغلی دي. د افغانستان غیږ نیونکو په 50 کیلوګرامه وزن، دغه راز په 40 کیلوګرامه وزن، 90 کیلوګرامه وزن، 80 کیلوګرامه وزن کې سیالۍ ګټلې دي چې ټوټل نمرې 50 او په دویم مقام کې راغلې دي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، په همدې خبر سره زموږ د دې اونۍ ورزشي خبرونه او خپرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
سر لجام را بہ دلی اوبا ہاد یقین لگی جی راز جی دلی لحظہ تاپ کی تمندلی ماپ کی چورکڑی تیے تقدیر خوڑلی تیے نصیب وجلی تد ٹپنو کوری تاپ کی غم مندلی زد دی دور انسان ماپ کی چورکڑی داستا پران دی گلی مامی دواڑو سر گزر ارکڑی دت کتل نشم دت جڑل نشم تا اور دل نشم ساتھ رہوں یاد گیر کے ہم بل نشم او کنی ر
ربونا بنين.